د کرکټ یحیی صاحب نورستانی نه کوو چې په دې ډیر کم وخت کې ډیر خلې ځلې د نورستان ولس د کرکټ په برخه کې وړاندې کړل.
د نورستان اوسیدونکي په دغه ولایت کې د لومړني کرکټ لوبغالي جوړولو خوشاله کړی دي. د دوی په وینا له تیرو څو کالو په مرکز پارونه ولسوالیو کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو شمیر زیات شوی او په داسې ځایونو کې لوبې کوي چې هغه د منډې، توپ اچونې او توپ نیونې لپاره هیڅ مناسب نه دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکی یعقوب خان:
نورستان ولایت یو غرنیزه علاقه ده، اکثر په سیمو کې زموږ ځوانان کرکټ سره علاقه پیدا شوي دي. په تیګو منځ کې، په درو کې، په غرونو کې هغوی لوبې کوي، زیاتره غورځیږي، ژوبل کیږي. باید معیاري میدانونه هغوی ته جوړ شي، نه تنها کرکټ ته، ټول ورزش بخش ته باید متوجه شي حکومت تر څو ځوانان ورزش وکړي.
نورستانیان وایي که په ولایت کې معیاري لوبغالي ورغول شي نو د افغانستان کرکټ بورډ کولی شي چې د اوړي په موسم کې په دغه زرغون او ښکلي چاپیریال کې د شپږیزې په څیر مهمې سیالۍ ترسره کړي. د نورستان په مرکز پارون کې په ولسي ځمکه او شخصي لګښت په داسې حال کې د کرکټ لوبغالی جوړیږي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د حکومت او کرکټ بورډ په مالي لګښت د کرکټ لوبغاړو ته یادې اسانتیاوې چمتو شوې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرایلو د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي دي. د وژل شوي کسانو په جسدونو کې د الاقصی شهیدانو روغتون ته وروړل شوي دي او اسوشیټډ پریس هم شمېرلي د یوې ښځې او درې ماشومانو پاتې شونې شامل دي. دا برید داسې مهال شوی چې متحده ایالاتو، قطر او مصر له میاشتو راهیسې هڅې روانې کړي چې په غزه کې د یوه اوربن او د اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره یوه موافقه ترلاسه شي، خو تر اوسه په دې برخه کې اختلافات نه دي حوار شوی. د امریکا د ولسمشر مرسلې کاملا هرس د دیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره خپله کاندیداتوري ومنله. نوموړی تېره شپه د دیموکرات ګوند د ملي کانګرې په څلورمه او وروستۍ ورځ د وینا په ترڅ کې رسما د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند له لورې کاندیداتوري ومنله. مخکې له دې چې کاملا هرس وینا پیل کړي، شاوخوا درې دقیقې د ګډونوالو له تود هرکلی سره مخ شوه. هغې په دې وینا کې د امریکا خلکو ته د خپلو سیاستونو او پروګرامونو او لیدلورو په اړه معلومات ورکړل او همدارنګه د جمهوري پالو د ګوند د کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر او سیاستونو انتقاد وکړ. میرمن هاریس ویل چې د قانون حاکمیت ملاتړ ته ژمنه ده. کاملا هاریس وروسته لغې د دیموکرات ګوند له لورې د ولسمشر انتخاباتو نوماندۍ ته راوړاندې شو چې ولسمشر جو بایډن له خپلې کاندیدۍ لاس واخیست او د هغې ملاتړ یې وکړ. ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نومبر په 15 نیټه ترسره شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو. د یو ویشت افغان شزینه لیکوالو د خاطراتو کتاب چاپ شو. وړاندې به په دې اړه واورئ. لیونه به مهم تاریخی کتاب مو هم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایی سیستم نه بحث کوي.
شعر لرو.
زه چې کله پښیمانی شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې
د خبرونې لویه برخه مو د لاسي صنایعو هنر ته بیله شوې ده. په کندهار کې کولالان لخپل کار خوښ دي.
چې دا ما دوبه سیزن ولې دی، بیا د ګلدانې سیزن دی، بیا نو ګلدانې جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانې دي. ا ګلدانې سیزن چې بیا ولې دی، بیا بیرته لوشتور اورو.
دا به هم ووري.
دا کنج افغانې جوړوم، لاسي کارونه دي، چې نیوالي مې دا لاسي کارونه او خوښېدو هم دي، مریو هم ماشین هر کوم کار سی به و بس ما به خوښېدو کول مې.
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل په نوم په روسیو کې آنلاین خپور شوی دی، پیرودونکي د امازون له لارې ترلاسه کولی شي. په دې کتاب کې یو وشت افغان شزینه لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورسنې خاطرې لیکلې دي. دوی دا لیکلې دي چې په بانکونو کې وضعیت څنګه و، له دوی سره چلند څه ډول و، د ښوونځیو په اړه هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي. همداراز ځینو هغه خاطرې په دې کتاب کې خبرې کړې دي چې دفترونو ته تللې دي او هلته یې ځواب ورکړی دی چې نورې ورنشي. همداراز یې د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویرې څرګندې کړې دي. د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیلېږي، مني ته ځي، بیا د ژمي خاطرې دي، بیا د پسرلي او بیرته اوړي ته رسېږي. تر خاطرو لاندې نډې لیکل شوي دي. دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو ښځینه لیکوالو لیکلې دي. که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده، خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوي دي. د زما ګرانه کابله د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده. لیو آنلاین خبره شوی کتابه د یو لیکل شوی ناچاپ کتاب پلور. دا کتاب د افغانستان د تاریخ د یو مهم اړخ خو یو ډول پټ اړخ په باره کې دی. استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهن ستانکزی په باور له 250 مخونو پورې رسیږي. استاد سانکزی چې د حقوقو استاد دی وای چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ، یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه له 1940 کال نه را شروع او د سراغلی ده د جمهوریت تر سقوط پورې، په دې کتاب کې نه یوازې داسې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه مواردو کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد راخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېروي او هلته تالیفات کوي، د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو راخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالات لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهیږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې، چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل، یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهن سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخته را په دې خوا، خو بیا بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مهم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دې خوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه، اما په سرویس کې د وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي چې ترغو په اصطلاح مدخل چې ترغو اصل مسلې ته داخلي کړو، نو غنه مخکې د مسایلو ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اتکا کړی ده؟ د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت، یا د خوشحال خان خټک د وخت، لا خو د دې په دیوان کې هم ډېر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي. هغه استنباطات تاریخ کتابو کې راغلي، له هغه نه اخیستل شوي دي. ولو کده یو کرخه هم و محوالات به ترسیم سوید اکتاب که
بیا راو روستا وقت که چه کلا تاسو دی افغانستان دی زندانونو پا بارک معلومات را طول کردی، مثلا دی امیر دوست محمد خان لزمانی راو روستا دلتا مو یو چه دیر مراجع پیدا کردی او کنه؟
دیر نه، محدودی دی متاسفانه، یعنی دیر موثق منابع یا دیر علمی منابع یا مسادر چه اگه او کریسی ده مسلا پا امیق دول سیری متاسفانه چه نیل رو. اما کلا چه تاسوینه چه دی دیر پا منز که اگه کورنه رقابتونه مطرح کهگی، مثلا یاو دی زنگه زندانون دی افغانستان نه چه دی امیق زمانه، نه تنها پا افغانستان که تو نور دنیا که به معموله بند خونی او زندانونه د پادشاهان او په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړ شئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونې په بالای سر کې موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېدل. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شیر علی خان په دوران کې، نو بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د هغه نه د نادر خان په زمانې کې ده چې دی مسنگ دی زندان مسئله را مطرح کیگی، اما بیا دی علاج رضای شا به دوران که در محبس رسمن پرانستن کیگی. اما دی پتسنگ بیا گوری چی مثلا نور باها بس وجود داری، فرزن شخصی محبسون وجود داری، در طور مسئله پک پام خیلو بلسی.
تاس شخصی محبسون و مسئله یاد کرده، جینی شخصی کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شنه؟ یعنی فکر نه کوي چې
نه زه پر دغه جزئیات نه ور داخلیږم. یعنی د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا اوگه حتی دی تیر جمهوریت پا دوران که یا دی مجایدین دو حکومت پا دوران که دسته محلات لرو چه ملک و توایفی و حالت جان تغوره کبی او باز اشخاص شخصی محبسونه لری. یا مثلا خارجی قواوه چه پا افغانستان کشتون در لوده دوی پرتل دنه چه در افغانستان دولت پر خبر وی دوی جان تا جانگری زندانونه در لوده چه کم سالونه ده هلمند شورابک یا مثلا ده کندهار زندان چه اصلا ده افغانستان دولت ته خبر نو او آلت افراد و اشخاص ساتل سیوی دی. دی مسائل تا دی حقوقی نظر دل سیوی چی اول خپل دغه محبس یا زندان چمره غیر قانونی و چمره خلاف دی موازین را غلی بیا و روست دی اگه نه دا چی رل سیوی دی چی دلت هم زندان وجود درلود او ما حد سکرده چی آلت حدی اقل اقام پیدا که متاسفانه دغه زندانیان تا د مال اسرسای و نو یا نسته چه موگا مستند کری وی دیرده. اما پر صورت پدر شکل بانده تاج ده خبر پر ارتباط چه شخصی زندانون و بحث سنگده دم دی حقل نظر لیده بودی.
پا روسی و کلونو که چه پا افغانستان که چرنگ سشکاری فکر کم تر طول و لوی زندان پولی چرخی ده چه جورد شویده او بیا دا زندانون یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسلې ته که راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر حبیب الله خان پادشاهی که را مطرح کیگی، ولی امیر حبیب الله خان د خپل پلار د زندانونو دروازی تړي او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان وو، او 8,000 خزی بندیانه وی چه دیگه زنانه بندی خانه دا وسنی مراد خانی که موقعیت در لود سپنون دی پری خانه تاریخ یادوی دلت زندانیان هم دولا خان چرازی دا زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي او د خپل په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیونی سوي دي خوشی کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده، موظفه یې امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته بالا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامې حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نینبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبسخونو کې شته هغوی ته باید د ډاکتر د معذب ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه ده پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر اخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته چې دا د بین حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره لرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و، بیا له 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تحقیقي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېرې اشارې درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخته را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوې؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د مزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېره ښه پوښتنه مو کړې، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې تاسو جالب نقطې ته توجه کوئ. د مزنګ زندان دومره تولید درلودل چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیس چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله، یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفاخانه لیدې او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې دپاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي هغوی ته څه رقمه په زحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنګزی صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زنداني ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي؟
بله دقیقا، مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه او الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې حتی وروسته دغه د داود خان په دوره کې او روسیه دیگه نه خود داشت میر په نور حاکمتونو که دیدی حتی غیر قانونی دامون صورت نیسی، ترغه جایت ممکنه ده بالی
د داوتخان په وخت کې مو مثلا د شخصیتونو ته اشاره کړی لکه موسی شفیق لکه میواندوال او کنه
بله 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 سردار ولی موسی شفیق میواندوال محمد خانم رستیال د کسانو ته بله بله ترغه جایت پر چې ممکنه و مثلا ملک خان عبدالرحیم زئی چه بیروگده دوره پا هم دزایر خان پا دوره که هم دو خان پا دوره که حتی دیست دموکراتیک خلق پا دوره که دوی دو پزندان نکش پیوره دی تیری کلیدی دی مسائل تامل هم پاملغ نکره ترقه جای پوری چه مقدوره
دی خلق دی دموکراتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوی دي په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی وو زندان خوړلي ادیبان یا واسې لیکوالان یاد کړیو پکې لږه کتاب مو استفاده کړی ده په یو شکل
ډیر لک بدل لپاره چې اول خو ډیر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شو کسان په ارتباط وجود نلري لستونه وجود لري مثلا د شان پاریسی په دې سوشل میډیا کې یا نور منابعو که لیده پیگه چه فرزند پانتون دی استادان و لستون رابطه دیدی چه پاقه دوره که لادره کسی بیدی یا زندان تطلیلی دی اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری نو ده به استون زیبید سرای دیر زیاد تنظیم کلیسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی
لپوهانستان اگزیست خمانه نه دوی ده مرکی پا پیل که ده خوشحال بابا ده زندان قضیه تیشاری در لوده. خوشحال خطک پا یوزر چلور اویایم هجری خمری که مغولو ونیو او چوکال در انتبور پا زندان که زندانیو. دیوی لبگرام پشی ترلی هندوستان لر روان شم پا دیلی پر انتبور که دری چلور کال حیران شم. در انتبور زندان ده بابا پشیرونو که بیا بیا یاد شویده. پا یو بل بیت که وی جهانوار کور ده عشق ده محبت ده پا خوشحال باندی باندشه رنتبور. ده هم ده بابا بیتونه دی. پس لبنده ده ده عزم ده خوشحال ده خاطر جزم یعنی ولی مخمکی ته یا مغولو سره رزم. ده زندان پیشی ده خوشحال بابا پشیرونو که دومره یادشتی بیدی چه شاید بل هیچ شاید پشیر که با دومره محبس ده اشاره نویشی بید. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی خو له روایتونو داسې څرګندیږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپیژندل شول او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله د تاریخي روایتونو لمخي د روم له مشهور زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاضله او بهلته تیرې دي او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی نو د آتن بې وصلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د شاعر منقاد الرحمن رودوال شعر لرو له دوی مننه کوم چې دا شعر آزادی راوی مجلې ته د واتس اپ لارې را لېښل دي
حواس ز چې کله د حواس د جهنم نه را پخوت شمه پسوت شمه پزان شم ز چې کله خیمانی شم اسویله شم انسان شم نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینیو حواس تر برید را شم او د ژوند یو دولار کی حیران شم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانې وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیرمه کړي. بیا د وخت له تیریدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډیر هنر غیژې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکي کړل او پر رنګونو یې تزیني شیان پرې وویستل. د دې لوشو د جوړېدو چارې هم د وخت له تیریدو سره بدل شوې دي. یو وخت په یوازې پلاس جوړېدل، بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوشي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراحي ته هسک نری غاړه او سوشکی ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوشي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلاتپې، د کابل له بګرام، همدارس له ځینو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوشي ډېر دي. د ځینو په باور پاکستاني لوشو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخه نیولې ده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څناڅه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوښو په جوړولو بوختې وای چې د تیرو کلونو په پرتله یې د کولالي مسلک وده کړې او ډېر مینوالې پیدا کړي دي. اوس مهال د کندهار د کولالانو په لاس جوړ شوي توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالي صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کولال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانی جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه، کښې منګیان ډیر روزه، دغه تورسان چې دغه ډیر روزه، دا د دکاندارانو په دغه دکانونو باندې کښېږي. اوله دغه خلک پیاده رو، خلک بس چیرېږي، بس اوبه ځینځي، دغه ګیلاس ځینډکۍ بلا چشه، دغه ډیر وزي او دغه کوچني منګي ډیر وزي. په دوبی کې دغه سیزن دی چې دا مازې دوبی دغه سو سیزن یې ولوی دی. بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ جي ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوی دی، بیا بیرته لوښتو راوړو، لوښتو راوړو، لوښ جوړوو، لوښ جوړوو، جوړوو، تر هغه وخت پورې چې پسرلی کېږي.
دلته د کولالی په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک لپاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالی لوښو یو خرڅونکی وایي په لاس د جوړ سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډي ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پر شاتر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته، بولدک ولسوالۍ ته، میوند ته، داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروشات ډېر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صادرېږي. یعنې که درته وایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صادرېږي. او د پخوا تر وخت چې دي دا زموږ صادرات ډېر زیات سوي دي او ټوله خلک اوس په دغه وخته سوي چې د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو ورځ کورځي خپل ځان ته راوړي.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو اوسیدونکی چې دلته د کولالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وای، د کولالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینوال دي ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو، د دې منګیانو اوبه مو خوښ دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې د جای کو د یخې اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیښي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مرضې څخه وقایه ده. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي، د جتر څنګه ما دا رانیولې دي. نو لوښې مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي دغه مو سره کوم ځکه دا دته رواج لري او دغه رواج اوس ته په مخله لري.
د کندهار کولالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شاره واستوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټیو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کولالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
افغانی جامې په کورتنه نه او بهر د افغانانو د کلتور استازي توپ کوي. په نویه مل مریض لسیزه کې یو راپور خپور شو چې په کې راغلی وو چې له 1920 تر 1940 د څه باندې 238 میلیون ډالر په ارزښت جامې افغانستان ته وارد شوې دي. په دې کې هم نوی جامې وي هم لیلامي جامې شامل وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیون ډالر په ارزښت جامې وارد شوې دي. البته په 1940 لمریز کال کې له بهره د جامو واردات د 1920 کال په پرتله 50% کې کم شول، چې هغه وخت د افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی علت دا وباله چې په کور دننه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورنی عواید یو څه کم شوي دي، نو جامې له ډېرو ضروري اقلامو نه شمېرل کېږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډېره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو ولایت په کور دننه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډېره لږه پانګونه شوې ده. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو شمېر ښځینه وو په خپلو کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډېره افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې بل افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې ښځینه کالي ګنډونکي له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول ښځینه جامې ګنډلې شي خو د بازار نشټوالی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشين د چرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړي. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغه په خپلو لاسونو د ګنډل شو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي رادیو ته ویل څو ډوله کالی ګنډلې شي خو بازار یې پنشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي هر قسم پرلې او دا بل امبرلا نو پنجابي هم دا ممدا سنور نو خپلوانان یې ډیر راوړي او مفت یې ګنډ ورکو د څو چې بهر نه راوړي هغه نه یو نیم سل روپیا اخلو ګنډ. منګ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بد وګڼو چالتې وسو هر څه یو چې جار به تر لاسه راوړ.
دا وای خیاطي د دې د پارس د کړ چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالی لکبلې هغه هله تر وسه نه د پوره شوی. دا یوازې سلمانه د چې د کالیو ګنډلو کیسه بز د کړي او د بازار نشټون خفه کړي ده، بلکې د هغې پسیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خېده وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلې شي خو د بازار نشټوالی په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطي کړستا هر قسم کاست سنام نشوست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید موتا.
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلې زده دي. وریب شو امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنډلې دي خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانې زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولې دي. پخوا یو څه بازار خو اوسې بالکل مزه نشته او کارونی پنشت حساب دی. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د خزو د ژوند خوالی په نوم د خزو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسېده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردک یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی لخپل کاروبار خوښ دي.
کینی ځوان مې و سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پسندازم لرم.
دا څلور دې شکل نه کری ماده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکي چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریما زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دي. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. بیا دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړله، اوس مکمل جوړوی سم، بس ته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت مو نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم. سال لپاره مې سره زرو اخیستی.
کریما له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریما او نورې ښځې په دې باور دي کدی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکي دي چې افغاني ګنډونه او یو شمیر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختي کړي دي. دا وایي لاسي کارونه په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او لکلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا ګند افغانی جوړوم، لاسي کارونه دي، چني والی مې دا لاسي کارونه او خو خېدو ام د مارو یو ام ماشين هر کم کار سی بو بس ما به خو خېدو کول مې شوي زه یو چي زده کم او کارونه. اول څل چې مې ګند افغانی جوړ کو خپل ځان ته مې جوړ کړ، بیا مې نور چاسې به فرمایش راکول، همسایه وته په کور کې درند وته، بیا شخوار چاته می جوړو. دا د موږ خپل افغاني رواج هم ده، ځوان چې د خپل افغاني کالي شهرت پیدا کړي، دا د موږ دود دستور چې دا ژوندای وساتم. مخته می خپل کاوسي کار می کوم، اوس می کار ډیر سو شاګردان هم لرم، د لاسي کارونه بیا بعضی هغه کوي. یو پنځه لس نفره به یې
نازو وای تر ټولو لوړه به یې هغه افغاني کالي لري چې کارونه او ټکوري په ورېښمنو وي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهال گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپل برابروي. خامک دوزی، ګلدوزی، غاړی او ټکرې جوړول او ځینی نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډیری شزیله جوړول او رسته خرڅلاو توړاندې کوي او له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم، په خدای مو سپارم.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی ظلم نرے نرے خوگی گی ظلم نرے 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 خوگی گی تمین ولی پیلی گی تمین ولی پیلی گی تمین ولی پیلی گی تمین ولی پیلی
دیکھیے